السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن دوشنبه ده د غوایی یا ثور دیارلسمه د می میاشتې دریمه په راپورونو کې اورئ. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله څرګندونې
اورئ.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوې خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي، دا یې دریځ پیاوړی کوي.
په کونړ کې ولسونو د سولې غوښتنه وکړه. په بهرنیو راپورونو کې مسکو وایي چې د اوکراین په ختیځ کې لسګونه کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د ژوند په رنګونو کې د پکتیا د یوې مستري خبرې اورئ.
اوس کولی شم چې موټر مډیسکول ماشین ته زموږ راپورم چې کله چې ماشین ما ترولې مډیسکول ته بورکم هغه زموږ د ځم خراب شي.
دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ایران رهبر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. جو بایدن دا څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور خورا کم سوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د حملو د اصلي طرح اوسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، له کامیلوف سره په خبرو کې دواړو سلا وکړه چې دا وخت باید د افغانستان د 40 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې، امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ، اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځې په مناسبت یې خپره کړې ده. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په 2000 لدی کال کې 11 افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې وژل سوي او سږ کال هم تر دې دمه 4 نور خبریالان وژل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی ویلي د افغان خبریالانو وژنه، ځورول او بیرول ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره د دې خبره چې کوم ګام نه دی پورته کړی. د هغو خبریالانو په ډله کې چې 2000 لدی کال کې وژل سوي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی. دایي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و، په نومبر میاشت کې د ماین په 14 کې چې چارواکو یې پړه پر طالبانو واچوله ووژل سو. د هرات والی وایي په شینډن ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی پرون وخت ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونه کې اوښته ده.
قابل پیش بینی بود که طالبان در می شب و روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنند.
اټکل کېده چې طالبان په دې شپه ورځو کې خپل بریدونه لږ زیات کړي. دوی زموږ په شینډان ولسوالۍ تمرکز درلود، اني لګاونډي ولایتونو مرسته غوښتې وه. په دې تیرو دوه ورځو کې کومه نتیجه وانه خسته او په لویه کچه له تلفاتو سره په شاو ته بول شو.
هغه زده شوند.
کیتالی دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو د کوټې رهبری د شینډن طالبان په ناکامۍ تورن کړي او له دوی سره صوتي اسناد شته. وسلوالو طالبانو د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سیمه ییزو بنسټونو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپل دروازې تړي. د پاکستان د قماندې او عملیاتو ملي مرکز چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې چارې هم مخ ته وړي ویلي چې دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړې ده. په تازه پریکړه کې یوازې د پاکستان اتباع چې خپلو کورونو ته ستنېږي او هم ډېر عاجل ناروغان مستثنا ګڼل سوي دي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک د وژل سوي قومندان قاسم سلیماني په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توندې نیوکه وکړي. خامنهي د ظریف خبرو ته په اشاره ویلي دا څرګندونه د امریکا او دشمنانو د خصمانه څرګندونو تکرار دی. خامنهي په خپل وینا کې چې دولتي تلویزیون خبروله د ظریف نوم په مستقیم ډول وانه خیست. د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف یو ژغیز کلپ تیره اونۍ نړیوالو فارسي ژبو رسنیو ته لیک سوی و چې پکې ظریف د ایران پر بهرني سیاست د پوځیانو پر بې ساري کنټرول او برلاسي انتقاد کوي. ظریف په دې کلپ کې د قاسم سلیماني نوم هم یاد کړي او د ایران د ډیپلوماسي په زیانمنولو یې تورن کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي و چې د ایران حکومت د سپای پاسداران فعالیتونه تر ډیپلوماسي غوره ګڼلي دي. د همدې صوتي کلیپ تر خپرېدو او لانجو یو اونۍ وروسته محمد جواد ظریف د قاسم سلیماني له کورنۍ بخښنه وغوښته. د هندستان صدر اعظم نریندر مودي او ګوندی ملګرو یې په سیمه ییزو ټاکنو کې یو څه رایې ګټلې خو په نهایت کې یې ماتې خوړلې ده. په داسل کې چې هندستان له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان دی دغه ټاکنې د واکمن ګوند بهاراتیا جناتا لپاره یو ازموینه ګڼل کېږي. مودی او ګوند یې تورن سوي چې په لویدیز بنګال او څلورو نورو سیمو کې د ټاکنیزو کمپاینونو په جوړولو سره سیاست د خلکو تر مسؤلیت غوره ګڼلی دی. واکمن ګوند بهاراتیا جناتا په دې تمه و چې په دې سیمه ییزو ټاکنو کې لویې لاسته راوړنې ولري. په هند کې داسې وخت ځینو سیمو کې ټاکنې او کمپاینونه سوي چې کورونا پکې اوج ته رسېدلې ده. وړمه ورځ پکې له څلورو لکو زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي وو. د ورځنیو مړینو کچه هم تر 3400 کسانو رسیدلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه. هرات اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه نه. مزار شریف زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 12. کندهار اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شي د دې سبب سي چې د طالبانو د جګړه غوښتنې دریځ پیاوړې سي. عبدالله عبدالله دا خبره له امریکا ژغ وی او ای سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی عبدالله عبدالله سره لدی چې د سولې خبرو ته هیله څرګندوي خو سولې ته د طالبانو دریځ ګونګ بولي. نور په دې راپور کې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لومړنیو ورځو کې لوړپوړي افغان چارواکي د طالبانو د جنگي دریځ په لا تجدید اندېښمن دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سوله ییزو لارو پر ځای په جګړو غور کوي. ښاغلی عبدالله له امریکا غږ وی او ای ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړې دي.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوې خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي دا یې دریځ پیاوړی کوي. یو خوا چې د سوله ییزو لارو پر ځای په محاربي غور کوي دا د اندېښنې وړ ده چې د طالبانو دریځ ښایي قوي شي تر کومه ځایه چې دوی پلمې کوي او دلیلونه راوړي.
ښاغلی عبدالله وایي طالبانو د بهرنیو ځواکونو موجودیت پلمه ګرځاوه. اوس خو د خبره بهرنیان وځي او په دریو میاشتو کې به هیڅ بهرنی عسکر د افغان دولت د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 پریکړې سره سم له افغانستانه د پاتې 2500 امریکایي او 2000 ناټو یعنی غیر امریکایي ځواکونو وتل رسمان د مې په لومړی پیل شول. د راپورونو په اساس یو شمېر عسکر آن لدی رسمي نیټې مخکې هم وتلې دي. طالبانو د مې په لومړی اعلان وکړ چې د بهرنیو ځواکونو په ځانډ وتل د دوه هیل موافقې سرغړونه ده او دا کار دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصوي. د طالبانو له دې اعلان څو ساعته وروسته امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر یو توغندیز برید شاند کړ. د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر بیا غواښ وکړ چې په ائتلافي ځواکونو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب شي. افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره هیله مند دي، خو د طالبانو جنگي دریز آن دومره اندېښمن کړي چې د کورنۍ جګړې احتمال هم نه ردوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله له امریکا غږ سره په خبرو کې دا پوښتنه چې که خبرې ناکامه شي کورنۍ جګړه پیښیږي که څنګه، داسې ځواب کړه:
مونږ دا سیناریو چې شرایط به خلکو ته ډیر سخت شي نشو ردولی او جنگ به دوام وکړي. خو زما خبره دا ده چې اوس وخت طالبانو نه دی ویلي چې دوی خبرې نه کوي، نو راځي هیله و نه بایلو، کنه نو بیا به تر ټولو ناوړه سیناریو وي. نو د اوس لپاره باید ټول تمرکز په دې وي چې څنګه دا مسله کارنده کړو.
ښاغلی عبدالله یو وار بیا طالبان وهڅول چې خبرو ته ورسره کینی او لانجه د خبرو له لارې هوار کړي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې دوی د افغانستان اړوند غونډو کې ګډون نه کوي. له دې سره په یو وخت چې امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رسمي وتلو نیټه اعلان کړه، په ځینو ښاري سیمو کې لوی بریدونه هم وشول. د لوګر د جمعې ماښام خونړی موټر بم برید د دغو لویو بریدونو یوه بېلګه ده چې لسګونه ملکان پکې مړه او ټپیان شول.
ومردل چې د ملي مصالحې علي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شایي د دې سبب سي چې د طالبانو د جنگ غوښتنې دریزه پیاوړی سي. په کونړ کې په لسګونو دینی عالمانو، قومي مشرانو، معلولانو او ځوانانو د جنگ پر خلاف او د اوربند په ملاتړ لاریون وکړ.
دا د هغو په لسګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوک نن د یکشنبې سهار د کونړ مرکز اسدآباد کې د روان جنګ او افغان وژنې په خلاف او د اوربند په ننګه سرکونو ته راوتلي وو. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی او دیني عالم مولوی نجیب الله حقیر وویل کله چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې وي، ټول خلک د جنگ پای ته رسیدو او سولې راتلو ته هیله مند شوي وو. خو له کومې ورځې چې یادې خبرې په ټپه درېدلې، ورسره په هیواد کې هدفي وژنو، بمی چاودنو او د جګړو زیاتوالي سره یې سولې لپاره پیدا شوي هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. ښاغلی حقیر له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې بیرته د خبرو میز ته ستانه شي، خپلې ټولې ستونزې په خبرو هوارې کړي. مولوی محمد اجمل وویل نړیوالو ځواکونو او د امریکا متحده ایالاتو سره وسلوالو طالبانو روغه جوړه وکړه، هغوی سره جګړه پای ته ورسیده، خو د افغانانو خلاف لا هم جګړه دوام لري. لاریون ته ګڼو ویناوالو په خپلو خبرو کې د جنگ په بندېدو او د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د لاریون په پای کې د پخواني سناتور رفیع الله حیدری لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې په فوري ډول د جنگ بندېدل او د سرتاسري اوربند غوښتنه شوې وه. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي وو چې د کونړ ولسونه به هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانانو وینو تویولو ته پلمې پیدا کړي او دلته جنگ ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په لسګونه لاریونوال د جنگ بندېدو او د اوربند غوښتنه کوي چې یوه اونۍ وړاندې د یکشنبې په ورځ په مرکز اسدآباد کې د قرآن کریم د حسن قرات د سیالیو په غونډه د میزایل توغندۍ راوویشتل شوه او پکې شپاړس تنه د قرآن کریم حافظان، دینی عالمان او دولتي کسان ټپیان شول. او د تیرې جمعې په ماښام بیا د لوګر مرکز پولی عالم کې په هغو زده کوونکو موټر بم برید وشو چې کوم د کانکور ازموینې لپاره له ولسوالیو راغلي وو، چې پکې شپږویشت تنه ووژل شول او یو سلو لس تنه ټپیان شول. که څه هم چې تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو افغان حکومت یې پړه په طالبانو اچوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم دا چې نړیوالو رسپونو او خبرونو د افغانستان په باب کومي مقاله او تفسیری خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر اډا ورستی راکټي برید ته پام اړولې. ورسپانه وایي د شنبه د ورځې دا برید د دې سبب شو چې امریکایي ځواکونه هم لاس پکار شي. دا راکټي برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د رسمي بهیر د پایل سره هم مهاله و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه وتلي وای. په دې هوکړه کې طالبانو هم دا تضمین کړی چې د افغانستان له خاورې به امریکا او متحدانو ته د هیڅ ترهګر برید خطر نه پیښیږي. واشنگتن ټایمز وایي د شنبه پورې کندهار کې له دې راکټي برید څرګندېږي چې ښایي راتلونکو میاشتو کې نور ورته بریدونه هم وشي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو که چیرې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ونه وځي د دوهې له تړون د سرغړاوي مسولیت به د امریکا پر غاړه وي. په لیکنه کې وړاندې لولو د امریکا د دفاع وزارت په څرګند نه دی ویلي چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د توغندیو برید کې طالبان لاس لري. خو ورځپاڼې ویلي طالبانو په وار وار خبرداری ورکړی چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته به امریکایي اډې او پرسونل په نښه کړي. باستن هرالد ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکوال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پالیسي ننګولې ده. دا لیکنه په یوه برخه کې د جو بایدن هغه څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د القاعده ګواښ له منځه تللی او افغانستان به هیڅکله بیا د القاعده شبکې په ځاله بدل نه شي. خو لیکوال وایي له دې څرګندونو سره موافق نه دی. د لیکنې لیکوال د امریکا د استخباراتي ادارو د ریپورټونو په استناد زیاتوي افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به هم د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه او هم په دې هیواد کې د امریکا لخوا د ځواب ویلو وړتیا کمزوري شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تازه اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه ووځي. امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. ټاکلی وه چې د اپریل په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې په استانبول کې یوه غونډه جوړه شي، خو وروسته وویل شول چې ښایي دا غونډه له کوچني اختر وروسته وشي. د افغانستان د سولې د هڅو سربیره په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړو ډګرونه تر پخوا ډېر تاوده شوي دي.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او څه باندې 12 دقیقې دي. سهارنۍ خبری مجله اوري. په لوګر کې د خونړۍ پیښو د قربانیانو کورنۍ امنیتي چارواکي ګرام بولي چې د جمعې د ورځې په بمی چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پل علم ښار کې په موټر بم چاودنه کې شپږ ویشت کسان وژل شول او 113 تنه نور ټپیان شول. اکثره وژل شوي د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې د کانکور ازموینې دپاره پل علم ښار ته ورغلي وو. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا چې څلور کسان چې جماعت کورنۍ څخه څلور کسان
د دا محمد صابر غاګ د چې د لوګر ولایت په خنړی موټر بم برید کې د کورنۍ غړي وژل سوي. نو موري زیاتوي په یاد پیخه کې درې د تر ځامن او یو خوري ځواني مرګان سول. محمد صابر وای چې وژل سوي خپلواني د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پولی علم خار تر اغلی وو، خو له ټولو ارمانونو سره تر خاورو لاندې سول.
درې مې د کاکا زمن وو، یو مې خوریا وو، دا د ازري نراغلی وو دلته او د امتحان د کانکور امتحان لپاره راغلی وو چې دوی سبا ورځ به امتحان ورکړي. بدبختانه دوی هغه خپلو هیلو او ارمانونو ته نه رسېږي.
محمد صابر په امنیتی بنسټونو نیوکه کوي چې ولې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او د برید مخه یې نه ده نیولې. محمد یار د لوګر ولایت بل اوسیدونکی دی چې په یاده پیښه کې څلور خپلوان وژل سوي. محمد یار زیاتوي دوه د تره زامن یې چې د دولت کارکوونکي وو، د څو میاشتو تنخواګانې یې نه وې اخیستې. د خپلو تنخواګانو د اخیستو لپاره د پل علم ښار ته راغلي وو.
دغه په تر څو وخته پورې موږ دغه شهیدان او دغه وینې زموږ پوهېږي د لوګر د ولایت منصبینو نه زموږ کلاکو هغه باندې غوښتنه دغه ده چې خصوصا د لوګر ولایت د حضري ولسوالۍ ته
د لوګر د پیښې نږدې ټول قربانیان د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دغه ولسوالۍ د لوګر ولایت له لرو پرتو او غرنیو ولسوالیو ده چې له څو کلونو راهیسې د طالبانو په محاصره کې ده. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پل علم ښار کې په موټر بم چاودنه کې شپږ ویستنه ووژل شول او یو سلو لس نور ټپیان شول. له دې خونړۍ پیښې وروسته د لوګر والي عبدالقیوم رحیمي په امنیتي ناسته کې د لوګر خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ او ویې ویل چې امنیتي وضعیت به ښه سي. په لوګر کې د وړ میشپې پیښه په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پیښې پړه پر طالبانو واچوله.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم خبرو چې مسکو وایي د اوکران په ختیځ کې په لک هاو کسانو ته تابعیت ورکړی دی، خو اوس هم د افغانستان مسله تعقیبوو. په کندز ولایت کې ګڼ شمیر معلولې ښځې او نجونې په جګړه کې له ښکېل خوا غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلې حادثې ګړندۍ کړي ترڅو نور د افغانانو ویني او اوښکې توی نسي. دوی زیاتوي چې افغان ښځو د جګړې دپاره ډېره قرباني ورکړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
حنیفه محمدی له هغو افغانانو ده چې جګړې د بدن غړی ورڅخه اخیستی او اوس د معلولیت ژوند تیروي. حنیفه څلورویشت کلنه ده. دا د کندز ولایت په جګړو کې په یوه سترګه ړنده شوې. دا وایي د جګړې زور یې لیدلی او هیڅکله نه غواړي نور افغانان هم د دې له برخلیک سره مخامخ شي.
از جنگ زیات خسته شدیم، موږ صلح میخواهیم. نشسته کې صلح
موږ له جنگ څخه ستړي سوي یو، سوله او امنیت غواړو. موږ په ترکیه کې د سولې ناستې څخه ملاتړ کوو. له ناراضي ورونو غواړو چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې لاره غوره کړي.
حنیفه یوازینۍ معلوله ښځه نه ده چې په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خوا غواړي چې له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دیرش کلنه رویا مهربان هم د ماین په چاودنه کې په یوه پښه ګوډه شوې او اوس غواړي چې نور خلک د جګړو قرباني نشي. دې ازادۍ راډیو ته وویل
ټول معلولین او مایوبین له جګړې څخه ستړي سوي دي. زه خپله مایوبه یم او له جنگ څخه کرکه لرم. موږ هیله لرو چې په افغانستان کې یو سرتاسري سوله رامنځته سي ترڅو د امن په فضا کې ژوند وکړو.
د څلوېښت کلنې همیرا چې یو لاس د کندز ښار په دویم ځل سقوط کې د توغندي په چاودنه کې فلج سوی، هغه هم ورته خبره کوي.
جنگ زیاد خسته شدیم، تا به کی باشه؟ ما آرامی را میخواهیم، سوله میخواهیم.
تر کله به موږ د جنگ په اور کې سوځو؟ موږ سوله او امنیت غواړو. زما میړه په دې جګړه کې شهید سو. موږ د دې جنگ له لاسه ام د شپې لخوا آرام خوب نه لرو، له سختو ستونزو سره مخامخ یو.
دوی وایي افغان دولت باید د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه ښځو د جګړو پر مهال ډیر زیانونه لیدلي دي. مدني فعال شمیله احمدی په دې اړه وویل
نگرانی های زنان افغانستانی است که بیشترین آسیب زنان افغانستان
په جګړه کې ډېره قرباني ښځو ورکړې ده، ځکه د خپلې کورنۍ غړي او میړونه یې له لاسه ورکړي دي. په دې دوه لسیزو کې ښځو ښه لاسته راوړنې درلودې. موږ بیره لرو چې د سولې د خبرو په روان بهیر کې زموږ لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول سي.
دوی ټینګار کوي چې له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعاله ونډه ولري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې بهرنی مسأله. مسکو وای د اوکرين په ختیځ کې په لزګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د روسیې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی دی. کیف د مسکو دا کار د اوکرين د ملي حاکمیت نقص بللی او غندلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې د کورنۍ چارو وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې له 520 زیاتو کسانو ته د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تابعیت ورکړی. دا کسان د اوکراین په هغو سیمو کې اوسي چې د روسیې له ملاتړ برخمن جلا غوښتونکي پکې د دولت پر ضد جنګیږي. د روسیې تاس خبري آژانس د کورنۍ چارو وزارت په حواله په دې اړه راپور ورکړی. روسي چارواکو ویلي د 40% غوښتنلیکونه هم ذکر رد شوي چې محدودیتونه پرې لګېدلي یا روسیې ته نشي ننوتلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2019 کال په اپریل کې د یادو سیمو خلکو ته د تابعیت د پروسې د اسانتیا په هدف یو فرمان هم ورکړی و. پارلمان مرستیال ویکتور وولدوتسکی ویلي ښایي د کال تر پایه 1,000,000 اوکراینیانو ته نوي پاسپورتونه ورکړل شي. د سیمې د لا زیاتې ناکرارۍ د هڅې په توګه د روسیې لخوا اوکراینیانو ته د تابعیت ورکولو موضوع تند غبرګونونه پارولي. اوکراینی چارواکو د دغه هیواد خلکو ته د روسیې لخوا د تابعیت ورکړه یوه پوځي هڅه او د اوکراین د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه بولي. په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې وغانده او د روسیې د خاورې په توګه یې د کریمیا ټاپو وزمې له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. له هغه وخت راهیسې د اوکراین ختیځې سیمې په تیره بیا دونیتسک او لوهانسک ناکراره دي. روس پلوه بلتون پالی د مسکو په پوځي ملاتړ او تجهیزاتو د اوکراینی عسکرو په وړاندې جنګیږي. په دغو جګړو کې چې اووه کاله پرې تیر شول له 1,500 زیات کسان موژل شوي دي. په دې وروستیو څو اونیو کې هم روسیې د اوکراین له پولې سره پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل او لسګونه زره عسکر یې پکې ځای پر ځای کړل. د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال دیمیتری کوزاک تیره میاشت دا هم ویلي وو چې امکان لري روسیا که مجبوره شي په اوکراین کې د خپلو اتباعو دفاع به هم وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم دا خبره تکرار کړې ده.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپره کړې ده. د هرات والی وایي په شینډن ولسوالۍ کې 9 طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د مې میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپلې دروازې تړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپای پاسداران انقلاب د قدس واک د وجل سوی قماندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توندې نیوکه وکړي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمایزو چاکونو کې یو څرای ګټلی خو په نهایت کې ماتې خوړلې ده.
دا ژوند رنگونه
نوم دې څه دی؟
افضل ګل.
افضل ګل څه کاروبار کوي؟
زه خدای مټسکون مستری ما مټسکون جوړوم مشنی نه جوړوم ډیزل پټرول ما با صفه سوم ما بل وکړ څه سوم دا مټسکون مستری ما
سمره وخت کې
مو دا نه خپل کې زم مستری ما مټسکون
دا کاروبار دې چیرته زکه
کاروبار مکمل کې زکه
څنګه دې دا ځای انتخاب کړ؟
دا خو یو د عمومي سړک دی بل مندوزای زین خیل زدرون مکمل د خلک په داز ناراضي بل زه د خلک تل پرندلای نه
یعنی د څو لسوالي خلک د ترازی مرکزیت دی نه
زای دې زیات مهم دی کنه خلکو ته چکم کار کوي دا هم ډیر زیات مهم دی زای مهم د حاصلې خلکو ته چکم کار کوي غاډه مهم ده که څه کار کوي دا ته لاله زینه خلک راځي
شاګردان دې مرزلي دي در سرهشته
شاګردان سرهشته اوس خو په خلند د کې رضا رمضان د ډیر کار ستانه اوس یو زای را سره یو غاسه ګرځي کې
څومره وخت دې زده کال تکابل کې چې دا کار دې پیل
کړ دا مو اصلي کابل کې کار کو حالت مې نه وځه ما په ځین خلک درځه خوښ کې د دوه سپم له ټول مال د مال د موږ دوه درغلې
په بار بار تجربه سره لا هم خښ وی او تکړه
بالکل بیا خښ ما زه اوس کولای شم چې مټر مټسکول ماشين په زموږ را برم چې کله کی ماشين ما تر ولې کی مټسکول چې بور کما آغاز مور به زموږ خراب شي
ها څومره هر ډول موټرسایکل نه جوړول شي کوي
ها ډول مټسکول جوړول شي
څومره د ورځې په تقریبا څومره جوړوي لاس ټول لاس
نو د ورځې اوس خو رمضان د ورځې باندې کنه ورځې
2000 15000 افغانۍ مخته کی
څومره خ ډیر خ د کورنۍ مصارف ته شان پورې کیږي
بالکل بالکل
کور مخپل د کپ کرای
وسه کور مخپل شته اوس خو د بل کلیوال کور کوسګه مالته منځک ما خسي دغه مې د غیر مشکل نه کاروبار نه مو پیسې جمع کړم منځک په خسته
څومره خ
یو کور مبل په ول دغه کاروبار نه
ماشاءالله لا برکت پکې واچوي مشومان دې ذکر کوي
مشمن ذکر کوي
څومره ویلې دي څو بچان دي
دا اوس د پټخلا پنځم سم کده بل صدرتونه میږي اغا دریم کده